دا ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې مو زه احمد شیبر هرکلی کوم. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي طالبان څلور ډلې دي، له ټولو سره باید سوله وشي.
نه یوازې په دوحه کې د ملا برادر له ډلې یا له ملا یعقوب سره.
ملګري ملتونه وایي چې د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته هم له افغانستان سره مرستو ته ادامه ورکوي. د پکتیا په مرکز ګردیز کې د کرکټ له جوړ شوي لوبغالي خلک شکایت لري.
تر اوسه د دې لوبغالي یوازې غیر معیاري چمن کرل شوی دی او تر څنګ یې غیر معیاري لیول شوی دی.
د لوبو لډګر به په دې خبرونه کې دا هم واوري چې د روزګان په مرکز ترین کوټ کې د روژې په مناسبت د شپې په مخه د فوټبال تورنمنت پیل شوی. د دې او یو شمېر نورو مطالبو تر خپرېدو مخکې خبرونه.
سلام، هیومن رائټس واچ له امریکا غواړي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د ملاتړ پر ژمنه عمل وکړي. ملګری ملتونه وایي د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته به هم په افغانستان کې خپل ماموریت ته دوام ورکړي. اول سمشر اردوغان له خپل یوناني ساري سره د ترکیې د بهرنیو چارو د وزیر د لفظي شخړې دفاع وکړه. بشپړ خبرونه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي چې طالبان باید د دیموکراسۍ پر اساس خپل ځان بدل کړي. محمد جواد ظریف نن جمعه د رزنیا ډیالوګ په نوم په انلاین غونډه کې چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب او د هند د بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر هم پکې حاضر وو، همداراز وویل که طالبان غواړي چې نویو مکلونو ته ستنه شي نو دا امکان نشته.
If the Taliban want to go back to the 90s
ka Taliban ghwari che niviye mukaluna tastana shi ke ideology aw chalan badli shi kana khu hugu kaluna ta tag imkan lari nan mush pa yuniy Afghanistan kishwan kaw
khagali muhib gundi tawail Taliban bayad dasi wana angiri che par Afghanistan par afghanano bad zan tahmil krai shi aw de hind baharnay char wazir khagali Jay Shankar wail che da Afghanistan da sole pahatso ke bayad de sime hewaduno ta ham wan da war kral shi. khagali Zarif ham sarganda kral che Iran da Afghanistan da sole pa ara da bas la para da gunde kurba top ta chamtu dai. د بشری حقوقو د څار ټولنې هیومن رائټس واچ له متحدو ایالاتو غوښتي دي چې په افغانستان کې د بشری حقوقو د ملاتړ پر ژمنو عمل وکړي. د پداسیال کې د چې ولسمشر جو بایدن د چهارشنبه په ورځ اعلان وکړ چې دروان کلدمې په لومړۍ نیټه بل افغانستان د خپل پوځي ځواکونو استل پایل او د سپتمبر تر 11مې نیټه به بشپړ کړي. د بشری حقوقو د څار ټولنې چې مرکز په نیویارک کې دینن په یو خبر پانه کې وویل د امریکا حکومت باید له افغانستان سره د تعلیم او روغتیا په برخو کې پتیرا دنجونو او خځو لپاره خپل مرستې زیاتې کړي او په داسې حال کې چې پراخیدونکي کړکېچ د بشري حقوقو لاسترولنې لګواک سره مخامخ کړي او بشري بحران زیات کړي د رسنیو د ازادۍ ملاتړ وکړي. هیومن رائټس واچ په خپل بیان کې همدار زیاتونه کړي چې عدالت ته د خځو د لاسرسي او د سلګونو مدافع وکیلانو او قاضیانو د روزنې لپاره د افغانستان د قضایي اصلاحاتو په برخه کې د امریکا مرستې حیاتی دي. ملګری ملتونه وایي چې افغانستان د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته به په افغانستان کې خپل ماموریت ته دوام ورکړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي وایان سټیفن دوجارک پرون د اپریل په 15مه په نیویارک کې په یو خبري غونډه کې په دې اړه خبرې وکړې.
We will continue to study the situation but
موږ به د وضعیت څیړنې ته دوام ورکړو خو په افغانستان کې به زموږ کار روان وي.
Work in Afghanistan will continue.
په پام کې د چې افغانستان د امریکا او ناتو ټول نه نیم زره سرتیری د سګنی کال د سپتمبر تر 11مه ل افغانستان اوزی او په دې توګه د امریکا تر ټولو اوږده جګړه پای ته ورسیږي. لازادې رادیو خبرونه اوري. ایران نن اعلان وکړ چې په سلو کې د شپې تو تر کچې د یورانیم تولید پیل کړی دی. تهران په داسې حال کې چې د 2015 کال د اټومي موافقه د هیا لپاره د نړۍ له لویو قدرتونو سره د مذاکرو په حال کې دی، د لومړي ځل لپاره په دې کچې د سوچه یورانیم د تولید خبر ورکوي. د ایران دولتي ټلویزیون نن د پارلمان د رئیس محمد باقر قالیباف له قوله خبر ورکړ چې نوموړی وایي ایرانی ساينس پوهانو د 80% خالص یورانیم د غنی کولو چاره نن نیمه شپه په بریالیتوب سره پیل کړه. تسنیم خبري آژانس د قالیباف دا سرګندونه د ایران د اټومي انرژي ادارې د مشر علي اکبر صالحي له قوله تایید کړی دی. صالحي ویلي دی چې د ناتانس په اټومي بټې کې د 80% سوچه یورانیم تولید روان دی. د 2015 کال د موافقې له مخې ایران له شپږو لویو قدرتونو سره منلې و چې د بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې به په لوړه کچه د یورانیم غني کول بندوي. ولسمشر رجب طیب اردغان د ترکیه د بهرنیو چارو د وزیر د هو سرګندونو دفاع وکړه چې پرونی لخپل یونانی سیال سره په غونډه کې وکړي. انقره ته د یونان د بهرنیو چارو د وزیر نیکوس دندیا سفر هغه مهال ګډوډ شو چې لخپل ترک سیال محمود چاوش اوغلو سره د ورستې اعلامیې په اړه پر یو بل تورونه ولګول. دندیا سویل چې ترکیه په ایجه سمندرګي او ختیځ مدیترانه کې ل نړیوالو قوانینو سرغړونی کړي او د یونان په فضای قلمرو کې 400 الوتنې کړي. او چاوش اوغلو په جواب کې ویل ک تاسو زما پر هیواد او خلکو د رسنیو په مخ کې تورونه لګوي نو زه باید ستاسو جواب درکړم. اردوغان نن په استانبول کې د جمیل المنظور سره وویل چاوش اوغلو تر هغه څه چې دندیاس ته ویلي نور ښه جواب نشوي ورکولای او زیاته کړه زمونږ وزیر خپل سره د هغه له چلن سره سم پر خپل ځای کېناو. په ختیځ مدیترانه کې له اګوست میاشتې راهیسې د ترکیه او یونان له لانجې وروسته دا د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو لومړنۍ کتنه وه. او د هند غوره لیګ د سیالیو آی پی ایل په لړۍ کې نن د چنای سوپر کینګ لوبډله د پنجاب کینګ له لوبډلې سره د سیالۍ ډګر ته وځي. د لوبه د کابل په وخت د مخام په شپږنیمو بجو پیلېږي. په دې لوبډلو کې هیڅ افغان لوبغاړی نه لوبیږي، خو د سبا ورځې په لوبه کې به د حیدرآباد سنرایزر لوبډله چې درې افغان لوبغاړي راشد خان، محمد نبی او مجیب رحمان پکې لوبیږي له ممبای انډیانس لوبډلې سره مخامخ شي. حیدرآباد سنرایزرز خپلې دواړه مخکېنۍ لوبې بایللې، خو افغان لوبغاړي راشد او نبی ښه پکې ځلېدلې دي. مجیب تر اوسه لوبه نه ده کړې.
احمد شبریم د خبرونه د شمشاد ستران په تخنیکی مرسته مختوړم. د خبرونه لومړی راپور راخلم. د افغانستان د ملي امنیت سرکار حمد الله محب وای د طالبانو له ټولو ډلو سره باید سوله وشي. شغلی محب د 2021م ریزنا ډایلوګ په نوم کانفرنس کې وویل طالبان اوس مهال په څلورو ډلو ویشل شوی چې هر ډله د قدرت تر لاسه کولو لپاره جنگی شي. په دې کانفرنس کې د ایران او هند بهرنیو چارو وزیرانو هم ګډون کړی وو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف وویل طالبان باید له حکومت سره خبرې وکړي او هند هم د افغان جګړې د ختمېدو لپاره پر خبرو ټینګار وکړ. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې طالبان له امریکا سره د دوهې هوکړې تطبیق په افغانستان کې د جګړې پای غني، د افغانستان د جمهور رئیس ملي امنیت صلاحکار حمد الله محب وای افغانستان کې د جګړې تمامېدو لپاره باید د طالبانو له وی ډلې سره نه بلکې له دریو نورو ډلو سره هم هوکړه وشي. خاغلی محب نن د هند رایزانا کانفرنس په ژوندۍ بڼه خبرېدو او د ایران بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف او د هند د بهرنیو چارو وزیر جی شنکر هم پکې ګډون درلود وویل
د طالبانو ترمنز ډلې ستا چې هر یو غواړي قدرت ته ورسیږي. که سوله کیږي له ټولو ډلو سره دی وسی، نه یوازې په دوحه کې د ملا برادر له ډلې یا له ملا یعقوب سره. باید د سولې خبرو لپاره د ملا برادر، ملا یعقوب، حقانی شبکې او هلمند ډلې سره یو ځای شي.
د طالبانو ویان زبی الله مجاهد بیا لازادی رادیو سره خبرو کې د خاغلی محب خبري رد کړي او د طالبانو په یووالي یې ټینګار کړی. د خغلی محب په خبره د طالبانو لپاره د خبرو خو فرصت چمتو شوی تر څو د افغاني ټولنې برخه وګرځي. نو موړی زیاتوی افغان ځواکونه د بهرنیو ځواکونو لوتلو ورسته د امنیت ساتلو پوره ځواک لري او افغان حکومت له نړیوالو شریکانو سره د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر پروسې په ګډه کار کوي. د رایزانا کانفرنس کې د ایران بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وویل طالبان باید نویم لسیزې ته د ګرځېدو غوښتنه ونه کړي. دوی باید له ټول افغان جهتونو سره د روانې جګړې پر حل خبرې وکړي.
طالبان باید امدا اوس له افغان حکومت، افغانانو او پاکستان کې له بیلابیلو ډلو سره خبرې پیل کړي. هر اړخیز خبرې اترې باید ترسره شي. دا چې د یو احتمالي خلا د رامنځته کېدو لپاره منتظر وي او بیا طالبان په دې فکر کې وي چې دا خلا ډکه کړي، دا یو ناورین دی. دا به افغانستان کې یو نوې جګړه رامنځته کړي چې موږ د سیمې هیوادونه د دې حوصله نه لرو.
خاغلی ظریف زیاته کړه د سولې پروسه باید افغانانو په مشرۍ او کنټرول کې مخ یوړل سي تر څو د سیمې هیوادونو ترې ملاتړ وکړي. د هند بهرنوي چارو وزیر جی شنکر د امریکا جمهور رئیس جو بایدن روسي پریکړې ته په اشاره چې پر بنسټ باید د سپتمبر تر 13 ټول ځواکونه له افغانستانه باسي وویل ټول باید په دې برخه کې له افغانستان سره مرسته وکړي.
د جمهور رئیس بایدن روسي پیکا یو لوی ګام د افغانستان یو مشخص لوري ته هدایت کوي. موږ ټول باید افغانستان سره مرسته وکړو چې وګورو چې سما او د افغانستان په ګټه لار.
ټاکل شوی د می میاشتې په لومړۍ نیټه د بهرنیو ځواکونو د ایستلو لړۍ پایل او د سپتمبر تر میاشتې پای ته ورسیږي. خو معلومه نه ده چې تر هغې به د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې هوکړه وشي او کنه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو په منځني صفه 12 شپښنی بیا وی فم 3.5. ملګری ملتونه په افغانستان کې د امریکا یو ناټو ځواکونو تر وټلو وروسته د خپل ماموریت د دوام ژمنه وکړه. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک په نیویارک خبري غونډه ته د دې ماموریت ته هدف پاړه معلومات ورکړل. بل لور ته طالبانو ویل دي چې ملګری ملتونه باید د دې پریکړې پاړه د طالبانو له سیاسي دفتر سره خپل نظر شریک کړي. نور جزئیات له کابل په راپور کې.
ورسته لدی چې امریکا او ناتو له افغانستان څخه د خپل ځواکونو د وټلو اعلان وکړ، ملګری ملتونه وایي دوی به د یادو ځواکونو له وټلو ورسته په دې هیواد کې خپل سیاسي او بشري ماموریت ته دوام ورکړي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویان سټیفن دوجارک د پنځشنبه په ورځ په یو خبري کانفرنس کې وویل
The fact that it will have an impact on the country as a whole
دا ښکارا خبره ده چې موږ د دې هیواد په ټولو برخو اغیز درلود. موږ د وضعیت مطالعه ته دوام ورکوو او کارمو افغانستان کې دوام لري. ملګرو ملتونو له کلون راهیسې د بیا رغونې او بشري حقوقو برخو کې کار کړی او موږ په افغانستان کې په پاتې کېدو افغانانو سره مرستو ته دوام ورکوو.
افغانستان په کال 1950 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو غړیتوب ترلاسه کړ او لسیزې کې چې یاد سازمان په افغانستان کې په سیاسي او بشري برخو کې فعالیت لري. د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یوناما د ملګرو ملتونو نوی ماموریت بیا په 2002 میلادي کال کې د افغانستان حکومت په غوښتنه په دې هیواد کې خپل دفتر پرانیست. په افغانستان کې اوس مهال د ملګرو ملتونو دوه استازي دیبرا لاینز د یوناما مشر او فرانسوي ډیپلوماټ ژان آرنولد چې د مارچ په میاشت کې د شخړې د سیاسي حل په لاس راوړلو کې د مرستې لپاره ټاکل شوی وو موجود دي. په افغانستان کې د یا سازمان مجموعي شتون نږدې 3000 کسانو ته رسیږي چې شاوخوا 15 سلنه یې افغانان دي. افغان حکومت تر دې دمه د ملګرو ملتونو د دې تازه پریکړې په اړه څه نه دی ویلي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ملګري ملتونه باید د خپل کار دوام لپاره د طالبانو له سیاسي دفتر سره هوکړه وکړي.
د مورید باندې یوناما اړه ده چې موږ سره تفاهم ولري د سیاسي دفتر له مسؤلینو سره کله کدي پاتې کی باید هغه اصول او چوکاټ په دننه کې وي چې د افغانستان ارتیاوی ایجابی او زموږ سره تفاهم باید وي.
د امریکا متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن د چهارشنبه په ورځ د شپې ناوخته پرته له کوم شرط له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو اعلان وکړ. ښاغلی بایدن وویل چې د مې په لومړۍ به د سرتیرو د ایستلو لړۍ پیلوي چې د سپتمبر تر 13 به پای ته ورسیږي. په افغانستان کې اوس مهال د پینټاګون شاوخوا 2500 سرتیري پاتې دي. همداشان د ناټو 9600 سرتیري پاتې چې د سپتمبر تر 13 به له افغانستان څخه ووزي.
ملګری ملتونه وایي له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته خپل ماموریت ته ادامه ورکوي. د امریکا د متحد ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وړ مورس اعلان وکړ چې د سپتمبر تر 13 به خپل ټول ځواکونه له افغانستانه وباسي. په واشنگتن کې د نړیوالو چارو د انسټیټیوټ رئیس هاشم وحدتیار ازادي رډو ته وویل چې د دې شمنې سربیره به سپینه ماڼۍ شرایطو ته وګوري.
امریکا په تیر شپږو میاشتو کې خپل سرتیری د 12500 نه 2500 ته په افغانستان کې راکوز کړل. که دوی واقعا غواړي چې د افغانستان څخه اوزي، نو ضرورت د دې نه و چې د 13 سپتمبر پورې د موده وغځوي. نو دا باقي 2500 هم ډېر په اسانۍ کولی شي د افغانستان نه اوزي. د دې د اعلان د جو بایدن اعلان چې اوس مخکې د اول د مې نه وکړي، دې په خاطر چې دنیاوال منتظر دي چې پوه شي امریکایان په امریکا افغانستان کې شتون لري، پاتې کیږي که نه پاتې کیږي. د دې په خاطر دی ولسم د سپتمبر پورې د موده غزوي د امریکایانو وتل د افغانستان څخه په دوه صورتونو کې کی. یا دا چې په افغانستان نه تهدیدونه، تروریستي تهدیدونه د امریکا او د متحدینو لپاره لرې شي، او یا په افغانستان کې سیاسي جوړجاړی راشي، طالبان حکومت سیاسون بین الافغاني مذاکرات یو مثمر نتیجه ته ورسوي.
هاشم وحدتیار په واشنگتن کې د نړیوالو چارو د انسټیټیوټ رئیس.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په منځنۍ سپدو لس شپږنی په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په azadiradio.com کې نیولای شي. سبا له 2 بجو تر 3 بجو تر شنه اسمان لاندې پروګرام لرو. دا پروګرام اسمت ساروان وړاندې کوي. د بخپله موضوع تاسو ته روښانه کړي.
ترشنا اسمان لاندې خبرونه کې نن زه اسمت ساروان له تاسو سره په دې خبرونه کې په دې باس کې چې د امریکایي پوځیانو لوټلو وروسته به په افغانستان کې د سیمې د هیوادونو رول څنګه وي. ځینې راپورونه وایي چې د سیمې هیوادونه به لا فعال شي او حتی کېدای شي د نیویم لسیزې په شان په افغانستان کې بیلابیلې ډلې د بیلابیلو هیوادونو له لوري له ملاتړ برخمن شي او یو نوی وضعیت رامنځته شي. دا وضعیت به څنګه وي؟ څومره به د افغانستان لپاره خطرناک وي او په دې برخه کې څومره تشویش ده؟ آیا دا احتمال شته چې افغان خواوی د نیویم لسیزې له ترخو تجربو زده کړه وکړي او د افغانستان د تاریخ لوری بدل کړي؟
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سارای سرمایه.
دافتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
د فرانسې، جرمنی او اوکراین مشران نن په پاریس کې د روسیې د وروستي لمسونکو اقدامات په وړاندې خبرې کوي. روسیې د اوکراین د پولو په اوږدو د خپلو ځواکونو شمیر زیات کړی دی. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل درکړو. خو اوس پکتیا ته مخه کوو. په پکتیا کې د کرکټ لوبې لوبغاړي او مینوال وایي په دې ولایت کې لا هم د کرکټ د لوبغاړو لپاره مناسب معیاري میدان او تمرین ځای نه دی جوړ شوی او کرکټ بورډ چارواکي له دې ولایت سره په توپیري چلند تورنوي. دوی وایي له پکتیاوالو سره شمنه شوی و چې په دې ولایت کې به د زون په کچه په نړیوال معیار برابر لوبغاله جوړې شي. خو وایي تر اوسه ورته په یو هوار میدان کې کرل شوي چمن پرته نور هیڅ هم سم نه دی جوړ شوی. تفصیل په دې راپور کې.
نولس کلن عبدالعزیز وفا له تیرې ولسیز راهیسې په پکتیا کې د کرکټ لوبه کوي. دای وایي غواړي په لوړه کچه کرکټ ته ځان ورسوي، خو د معیاري لوبغالي او د تمرین لپاره د ځای د نشتوالي له امله تر اوسه د هیله نه ده پوره شوې.
ما هیله لرله چې پاینده کې زه په لوړه کچه کرکټ وکم، اما بدبختانه په پکتیا ولایت کې د لوبغالي او اکاډمي نشتون له امله ما څخه کرکټ پات شو. زیاتره لوبغاړي د هیله لري چې پاینده کې په لوړه کچه کرکټ وکړي، خو ما کرکټ بورډ دوی ته توجه نه ده کړې.
په پکتیا کې د کرکټ لوبې تفسیر کوونکی او پخوانی لوبغاړی حکمل مسعود زیوای پکتیاوالو د کرکټ میدان دغه پروژې ته د یوې نړیوالې پروژې په سترګه کتل، خو خبر نه و چې کرکټ بورډ ورته د یوې ولسوالۍ په کچه تش چمن رغولی. دی وایي د دې میدان لپاره ځنګړې شوې بودیجه هم په مکمل ډول نه ده مصرف شوې.
تر اوسه د دې لوبغالي یوازې غیر معیاري چمن کرل شوی دی او تر څنګ غیر معیاري لیول شوی دی او یوازې د لوبغاړو لپاره یو پوړ د ناستې ځای لري چې دغه هم د لوبغالي په ټیټه کچه کې جوړ شوی دی. تر دې دمه په پکتیا کې حتی د لوبغاړو لپاره اکیډمي نه لري. دغه لوبغالي لپاره په پایل کې شاوخوا ولکه 5000 امریکایي ډالر ځانګړي شوي وو. خو کله چې په 2015 کال کې چارې پیلېدلې د کرکټ بورډ له لوري دولکه $3,000
د لګښت اعلان شو. د کرکټ لوبې د غلوبغاړي څارونکو او مینوال له کرکټ بورډ غواړي چې نه یوازې دوی ته معیاري اکاډمي او په نړیوال معیار برابر میدان ورغوي، بلکې په دې پروژه کې شوی فساد هم وڅېړي. په پکتیا کې د کرکټ بورډ ولایتي استازي بخت زرملوال رسنوي ته وویل چې د خلکو او لوبغاړو د غوښتنې او ستونزې په بیا بیا له خپلو مسؤلینو سره شریک کړي، خو تر اوسه مثبت ځواب نه دی ترلاسه کړی.
دا مونږ بار بار ورته لیګلیم دا د انجینری او ټیم هم را لیګلی و. غو دغه د کرکټ ګراوند کوم ضرورتونه چې وو چې باید ترمیم شي هغه ځان سره وړیم دی او دوی مونږ ته ډاډ راکړی. دوی هم هلته خپل پروسیجر لري.
د یادونه د چې څو ورځې وړاندې د پکتیا ولایتي شورا مدني فعالانو او د کرکټ لوبغاړو د پکتیا د کرکټ بورډ سیمه ایز دفتر هم لدې عمل وتړ چې له دوی سره توپیری چلند کیږي او غوښتنې نه اوریدل کیږي.
د کرکټ له ډګره په نړیواله کچه نن د پاکستان او جنوبی افریقا د کرکټ د شلو ورونو لوبه هم دا شیبه روانه ده. جنوبی افریقا بیټنګ پیل کړی دی په 15 ورونو کې یو 19 منډې کړې دي 15 لوبغاړي یې سوسیدلې دي.
تاسو لا پیغامونو
لکه د حضرت میوند الصادین عبد الناتی افغان د پیغام ازادي راځي ته پردم په دې هله باندې چې د مسؤلین تر ورو په لغزمش پیغام ورسوي د شش کال بارانونه نه دي سوي په هلمند او کندهار کې غنم ډیر زیات مرسته کړې دي په تیر وختو کې به یو جری په ځکه درې خورواره غنم کوه د اوس په وخت کې یو نیم خوروار هم نشي پوره کولای. زه د مسؤلو کسان څخه نه دا غوښتنه ده چې دا غنم د پاکستان څنګه راوګرځوي. بل د افغانستان کې غربت او مسکینی بهخي زیات ده. لوس فرق ته لرنی کې نو غنم یو من کېږي په 300 او 10 پاکستاني کالدار باندې خرڅيږي. نو د غریب کسان په دې باندې وس نه رسیږي چې واز غنم او ارتیا پوره کې نور خوراکي توکي خلاصه کوي. نو باید چې مسؤل کسان د ټیک ته پام لرونه ولري چې غنم د افغانستان څخه خارج نه شي نور مملکتو ته ولاړ نه شي.
احمد حمدر د لغمان ولایت د قرغیول سوالینا آزادی راډیو کرتا پیغام پریزم. زه د وزارت صحت نه دا درخواست کوم بیا افغان وګړي په حق باندې دا کوم معلوم له خارج نه صادریږي لکه بسکټ سو دغه تاریخ ته باید صحیح پام لرنه او دغه ټول تاریخ تیری سیان دل ترازی او د ادمون هوادوال ټول په مختلفو مرزو په باندې اختص او دغه خبره مې دغه داسه دغه شاروالانو نه دا هیله ده چې په دې روزه کې دا نرخونه کنټرول کې او نگران دی ودری جو کسان دی ودری ترته دا هوادوال نه کارته نه غریبی ست نه مزدوری ست ټول خلک به اراو غریب دی باید چې دا شاروالان ټول په نور خو باندې نگران و سلام په احترام
دغه د نظامی شهیدان او مالدین ماشین چې اوس په هلمند ولایت کې تذکرې دین غواړي برېښنایي تذکرې دین غواړي نو دا چې هلمند کې تقریبا 4000 یا 5000 تذکرې نور جوړې شوې دي او موږ نظامی شهیدان تقریبا 6000 کسان نو دا چې عادي کسان هم یا ملکي کسان هم پکې شامل دي دا به اوس نو 5000 ته یاد به تر شي دي تذکرې نو دا به دا نو څنګه تذکرې دي چې دا مشکل او پرمختګ نه شرکې مرمنه.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
اساسی رادیو په منځني سپه دولش پښنه وی پټول افغانستان کې او د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې زموږ پرونی د اف ام په 3.5 نیول شي. د فرانسې جرمني او اوکرين مشانن په پاریس کې د روسي د ورستي ولمسون کو اقدامات په وړاندې خبري کوي. روسي د اوکرين په پولو کې ډیر شمیر پوځیان ځای پر ځای کړي او د غرازي کریمیا ته پوځیان استولي. اوکرين د روسي د دغو اقدامات په وړاندې اندېښنه ښکاره کړي او للویدي څخه د ملاتړ غوښتنه کړې ده. حسمت سروان راپور لري.
د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل به د اوکرين له ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي سره نن د کیف ته ملاتړ په نشه خبري وکړي. دوی دا خبري په داسې محال کوي چې د اوکرين په پولو او په اشغال شوی کریمیا کې د روسیې د پوځیانو د زیاتېدو په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. د فرانسې د ولسمشر دفتر وایي ماکرون به په پاریس کې له زيلنسکي سره په غرمنۍ میلمستیا کې وویني او بیا به دواړه مشان د ویډیو کانفرنس ته لري د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره خبري وکړي. د ماکرون دفتر وویل د اوکرين حاکمیت له خطر سره مخامخ دی. د دوی هڅه بداوي چې ترنګلتیا کم کړی شي. زيلنسکي وویل په پاریس کې خبري به مرسته وکړي چې د نورماندي په شان د خبرو د چوکاټ لپاره مسته کېدو سره مرسته وشي چې د اوکرين، روسيې، فرانسې او جرمني مشران پکې شامل ول او د اوکرين د شخړې د حل کولو هڅه پکې وشوه. فرانسه او جرمني له 2015 میلادي کال راهیسې په دې مسأله کې مزګرتوب کوي. د ورستې ورځو عکسونه، ویډیوګانې او نور معلومات ښیي چې د اوکرين د پولو خواته یا پولو ته نږدې او په کریمیا کې روسي پوځیانو پراخ تحرکات پیل کړي دي. د چاري د اندېښنه زیاته کړي چې روسیا اوکرين ته د پوځیانو لېږلو ته تیاری نیسي. د امریکا متحده ایالاتونو او ناتو د 2014 میلادي کال را پدې خو د روسیې د پوسټر ټولو لوی خوځښت بلل لري. په 2014 میلادي کال روسیې کریمیا خپل خاورې سره وټړله او په هغه شخړه کې د اوکرين د ختیز د بیلتون غشتونکو ملاتړ وکړ چې تر 10,000 ډیر کسان پکې ووژل شول. زلنسکی وروسته لدی له ماکرون او میرکل سره ویني چې د اوکراین د بهرنوی چارو وزیر دیمیترو کولیبا د نړۍ اوسنۍ ملاتړ ناکافي وباله او د لویدیز د زیات ملاتړ غوښتنه وکړه. د اوکراین د بهرنوی چارو وزیر پر مسکو تور پوری کړ چې په ښکاره د جګړې او د اوکراین د دولت د نړولو غواښونه کوي. د دا هم وویل په کار د چې روسیې ته وښودل شي چې د اوکراین په ختیځ کې د دغه هیواد اقدامات ډیر دردونکي او عواقب لرلی شي. د زیاتکړه د اوکراین لپاره سره کرشه د دغه هیواد پولې دي که روسیا له دغو کرشو واوري باید چې سزا یې وبیني. د روسیې دفاع وزیر ویلي چې ځواکونه د ناټو تړون د ګواښونو د ځواب ویلو او پوځي تمرینونو لپاره راټول شوي دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن او د جرمني صدر اعظم انګیلا میرکل د رواني ونې په پیل کې پر روسیې ژغ وکړ چې په پوله کې د ځواکونو شمیر کم کړي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالاتو خبر شي.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو.com کې نیولې شي او په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست ګرځي جلال آباد اسداباد پارون پل عالم او غزنی شهرونو کې ازادي رادیو د اف ام په 3.5 اوري. د دې خبری مجلې ورسیو تر رسیدلی او په پات سو دقیقو کې روزګان ته مخه کوم. په روزګان کې د روژې په مناسبت د فوټبال لوبي پیل شوې دي. دا لوبي تر روژماتي ورسته شروع کیږي. د دې لوب هدف د ځوانانو یووالی او پروژې کې د شپې لخوا د دوی لپاره یو بوختیا ده. نور په دې راپور کې
د ډیټرین کوټ شار په زړه کې د جان محمد پنوم لوبغالی دی چې زرګونه کسان پکښې کې د روزماتي ورسره ټولیږي او د غلوب ننداره کوي کوم چې په دغه ولایت کې د روزې په مناسبت د شپې لخوا پیل شوی دی. د غځوانانو د لوبغالی په څنډه کې بډستنی اواری کړي توري او شنی چاوي لګوډي سره یو ځای ورته پرتی دي او د خپل خوشي موسیقي هم اوري. روزګان کې د فوټبال شپنی لوبي د ولس لوبډلو ترمنځ پیل شوی دی. د روزګان د فوټبال د ادارې مشر میرزا محمد امیرزی وایي یا د لوبي به د روژې په میاشت کې د شپې لخوا دوام وکړي. نوموړی وایي د یاد لوب څخه هدف د ځوانانو ترمنځ یوالی او د روژې په مبارک میاشت کې د شپې لخوا د ځوانانو مصروف ساتل دي.
دغه ټورنمنت کې ولس ټیمونه ګډون لري چې ای بی ګډ ټیمونه دي. هزار ټورنمنت دی. دغه ټورنمنت دوام به د روژې تر 29 تاریخ پورې دوام ولري ان شاء الله. او مشتسب دلته د ټولو لوبو د نندارې کوونکي شاهدان یو.
هغه لوبغاړي چې جګړه ځپلي ورزګانی ځوانانو ته د خوشحالي او فضا برابر کړي د لوبو په تر سره کېدو زیات خوشاله دي. د لنور ځوانانو هم غوښتنه کوي چې د نشي توکو له استفادې او نور ناوړه کارونو څخه خلاص واخلي او راځي چې په دغه ډول لوب کې دي ګډون وکړي. خان محمد او میرزا ولی ازادي راډیو ته ویل
زیات خوشاله يم چې پر جام مبارک کې موږ داسې ټورنمنټ لرو. په خاص چې داسې ټورنمنټ چې په لوري اچولې دي چې د ځوانانو د راجذبېدو د ځوانانو د اصلاح کېدو لپاره زیات مفید تمیدلې سي. په خاص توګه د ټولو ځوانانو څخه مهیله ده چې ورزش ته مخه کی او همدارنګ خپل دغه ارزښمن وخت په بې ځای توکو او بې ځای وختونو او شان باندې استعمال نکي.
او ډیر خوشاله يم ډیر ځوانانو باندې تاسو دې ډیر شخوان کې شپه زاکه چې لوګا کې زاد روزګان حمیرت څخه ډیر مننه کوم چې دومره پروګرام او په دومره کم ځانات کې انتماد کې سره رسولې دروز.
روزګان ځوانان چې لکلون رئیس د جګړو په ور کې سوزي یوازنی خوشحالي او زهنی ارامي له همدیلو بوتر لاسه کوي. جاوید د زرګونه هغه ځوانانو له جملې څخه دي چې د خپل نور ملګرو سره د یاد لوبونندارې ترغلي دي.
ولا دې د خوشحالي او د خوشحالي احساس کوم په دغه حالت کې ځکه چې په داسې سخت شرایطو کې یو ټورنمنت په لار اوس یو په رمضان مبارک مېش کې د غلوب لنزې سره مړ خوشاله او خوښ
ورزګان چې جګړو زیاتې ځپلې خلګي دغه ډول نور لوب او پروګرامونو غوښتنه هم کوي
مننه چې ازادي رادیو اوري
دا ساجی رادیو دا خبری مجله له همدې سره پایته ورسیده. په بلې خبری مجلې کې سید سمی عباس لطاف سره دی. عباس خبرونه ته شرح